درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا اوسنی رادیو یو بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 بستریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عام روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمه ده په کابل کې د سرطان د درملنې 220 بستری روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عام روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو له مخې د 2024 کال تر پایه په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي، په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي، په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي، درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د راخوشي شویو کسانو 15 د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي، له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د راستنو شویو بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا، په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کاله د بې ځایه شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس وسلوالې ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشي کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تېرې دوشنبه په ورځ ویلي وو، اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړې، نو ځکه د برمتو آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلي برمتو په خوشي کېدو کې رامنځته شوي خنډ ته په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړی وو که چیرې ټول اسرائیلي برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشي نه شي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کېږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندې کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي؟ جزئیات یې له فریدې سیالاورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکې شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا همدا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې دغلته په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړي او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي، چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونې نور بس خبرونې ته خراغلاس. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاست. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې نجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، په خصوص لاغه میرمنو او غنجونو څخه چې هغه د ورته تصامیم ښکار شوی دی او هغه په کم عمر کې واده شوی دی، او دا غسیدي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دی. په خبرونه کې به را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی ادره بهرام، د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد رسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاسم. اغلی بهرام، بس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد، تاسو ته درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرین کړي دي، او یقینا ډېر د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډېر شو، همیشه په افغانستان کې د مختلف ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي نجونې دي. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځرکېږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغوی به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلکې دا احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدغه رنګ د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پرې وتړلې شوې. نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره دا حالت په کورنیو باندې وه. او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دو بس کې تللی کو مطلق په دو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او میړه یا د کور زوی لور خور دو به ټولو هم کار به یې هم به یې درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دو ته وو چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سمه واري. اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کی نو ده کور نارینه اقا هم دیر دیوی خانه اقا ده طولن تاوتریخ باله ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناست ده درست دروازه ده مطلب دروازه که تردلی دی ده پانتون دروازه که تردلی دی او یوان څلوران لیدي نو هغه میرمن چې ورسره کار کا یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچې دو ټکي ته سړی باید ډېر متوجه اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا یې مدني فعالیت لرله خو بیا هم د خپل خاوند تل کورنۍ سره دی لاس و او په شرایطو کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل نو کورنۍ کې هر حالت راغلی هم اقتصادي پوچ به راغی هم نور ټولنیز فعالیت. نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې ودی یا په زور ودی یا نور مخنیوی د انتخاب کې یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډېر زتمنونه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینی تاسو سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې څه رقم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوی دي د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هیلي شوي دي چې فرضاً دغه راتلونکي د دوی ته یو ډېر تاریخ او یو ډېر لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه دوی ته ګوري د دغه شانو د دغه حوادث او عواقب ته شدید پیوازي ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ نه ولاړ دي د دې سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی بشري ناورین نور کولای شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغه سي بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډېر زیاته مننه اغلی سرای خان رضای. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته یې واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسئلہ دا زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه دا پاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې کچېرته یو جنۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یا وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي. که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه سبانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی هغه خلکو ته وکړي چې لور مې یو مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بنا چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بنا ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پله خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې. نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې؟ نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته دی. دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو. دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي، او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله همه دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایسته واده کوي. بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي، دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې نه له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي، ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا داسه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، د یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی. چون یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی په کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې د جنۍ والی ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو، خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوم. یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، اما پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې، نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی بهرام. اغلی زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي، هغه که سنم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي؟ که نه، دغه دود دلته نشته. ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په همدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دوه مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته که چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو، نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري. خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته، چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغه تاثیرات یا د هغو فرهنګ جنګنې یو د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی. یعنې دا هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي، هغه هدف دومره غلی نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي، او د ښځې تفکتوسه هغه یودید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي تر اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې، د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا، او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا. اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې یا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نه شته دي. اما په کل کې موږ نشو کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وپوهیږو. ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی، چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ دی یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک مې خوښ دی. نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما که بیرته دغه هوس درې څلور کاله چې د بیا تېر شول، بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په شکل اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړلی شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړلی شوې، کله چې د کار مسله وي، پخپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کېږي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، داسې نن ښځې په کور ناستې دي یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبره ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته داسې ځان نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، د بخصوص د انتخاب حق او بیخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا ته څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دو کښې دوی پوښتنه کړي چې دا ناري دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کون دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغو جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکوي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شو ویلی، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یې یادول خپل اولادو ته چې تاسو زوی نه یم پوښتنه کړه، د لور نه یم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تلل او یو یو څه ورته وخت ورکول کېدی، نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې دي باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کړي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي، د خپلې لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدین د خپلو اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپلو حقوقو پوه، د اولادو په حقوقو پوه، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورني مسایلو ته ورته اهمیت لري، او د هغو د حل حل همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپلو اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرضاً دوی سره کوم واده غواړي، که په خپله رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤونه فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زورو د جبر د غبن خبرو هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نسله کولو، فرضاً د کښته سین د دې د رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي، متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي. خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنیو پر جوړښت، د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنیو دننه تاوتریخوالي کې، د سیاسي تغییرات دا ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي یې. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي، اوسنی تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زورو د جبر ودونه، د بې له دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلقو ته عمومي خلقو ته د ټولنې عمومي خلق فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولنې کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره هر ډول دي نورې نو سین په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینو سالي برابر دي یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف د دې دپاره چې د دوی د امنیتو د مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک لپاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي بل اخره نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهم وظیفو څخه دی چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپل اتباعو ته برابر کړي دا باید دوی برابر کړي دا د دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلی او بلاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي هیڅ څوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم د کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته د زموږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي نو هلته بیره ده ظلم دی غبن دی جبر دی نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د ښځو سینین ودونه د کار نشتوالی د معاش او د عایداتو دغه نشتوالی دغه ټول نشان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شاو لارسي یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجیانې او کاسیانې چې په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دا دغه نسبی تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچني ترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي
مننه کوم هغه زید رختیم دلته ځینې موارد دي چې هغه یو دم سره لمنځه تللی شي کله که یو جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هغه اول ورځ نه څومره دغه ژوند په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نوي چې هغه خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دی پیل شي چې دی تقاضا لري
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي حتماً هم دغسې یو کار کېږي اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاید اول یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي خو داسې دا کیسونه ډېرېږي یو خو ډېرې څنه ده چې د کم عمر ودونه یي د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه په کې ډېر زیات دي دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي دې کې ځان وژنه بیا ډېري که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې د هیڅ کلم د چپ ګټه باندې نه همیشه د یو په ټولنه کې د یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرې ته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په ژبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو یا د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی رسول ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ دی باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم ناته فامیلونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي یا هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم دا هلک زما په زړه دی که نه دی دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایي غواړي درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي نو دا یو نو مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنه د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره او د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا واقعاً نور هم زیاتوي خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی شي که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کلم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندي سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب وخت په خیر مهرباني د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندي اوسې مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلی چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال دغه رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې یا سره وړونه وي وایي راسه اوس لاما وته ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې شي یوه دوستي یې کړې خورجانې وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوشناک نجلۍ راواخلي کوشناک ماشوم ته یې خورجانې په نکاح کړي. نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګي نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیره سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره د خبرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته غلی بهرام ته. غلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې ته تاوتریخوالي به څومره زیاتېدلې شي. د خغلی اتل صاحب مسله باندې موږ وګورو کې ګورښتې هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي. دا خپل څومره بیا د دې لامل کېدلې شي چې هغه درک او فهم چې باید د خوند او د میرمنې ترمنځ موجود وي هغه نه وي، او بل اخر دا د سلامل کې چې په کور کې تاوتریخوالی پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډېر څه مننه. یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله دوه مسلې ته یا به ورسه ډېر شي یا چې هغه لیدلې حال د سترګو ووینو. دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتوي او منځ ته یې راوړي. زه په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو وویل او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی، او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او وړسن وډول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې درته وویل چې دا فرهنګ د ډیر وخت په افغانستان کې موجود و، چې یو پښتنه مسله وي یو پوړسن باندې یو ډول د وړ هلکو د جلې یو، چې دا یو خپل واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شی نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلې نه کېږي، د کور مشران اتقاه چې د خپل عزت غواړي، د کور کار ته غواړي، د میره مسئولیت ته غواړي، تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي چې د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي. نو هغه په دو هم پونه د زه خپله سترګو لیدلی حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله چې کله په افغانستان کې هم د ولایت کې ما ولیدل، ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې، کله به چې خاوند یې ننوته د ورته چې ته شرمې نه او هغه به د تا خاوند ننوته. خو خبره هم خبرې منفي د دو چې څومره د واړه حالات یا د نسکۍ په حالات باندې څومره منفي هغه لري تاثیر لري. همدلته په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتوي، هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا غونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغاتانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي. نو واضح خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلکې کنشته یو هغه د ژوند په مسایلو پوه وي، په خپلو حقوقو پوه وي، په خپلو مسؤلیتونو پوه وي. د غوسه تلپېر ځکه ډېر دی، دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتوي، او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپله په خپل لاس خپلې کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي. ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی، تاسو باید دا رقم کېنئ، دا رقم ولټې په دو صورت کې د ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو، او په اوسني شرایطو کې خو زه نه پوهیږم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کافي ټولېدلی، خو اوس به ټول شوي وو نه به زیاتېدل. د روس چې وویل چې په جمهوریت کې مو په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې مو مراکز ورسه یاد کړل چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه، اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیونو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم، یو ولسوالۍ ته ولاړم. زه د یوې ښځې په صفت د نارینه وو په منځ کې ناست وم، او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله چې دا دروازې نه بیرون تر ووځي. حداقل زه داخل ته ورغلم، هغې هنوز هم خبرې نه وي چې دلته څوک راغلی دی، څه شی کوه، مصروف یې په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې، بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو، ډېر فرق موجود و. او اوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتړل شو، ټول مسائل کې قید شول. دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زکت زیاتې. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاثیر خالي نه منځ ته وړي، هغه جلسه چې مور کې تاسو فکر وکړئ تاسو خلی یو ماشوم ټولنه ته وړاندې کیږي، اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، د ټوله کورنۍ وسګړه ده. یا به په پاتری خوانی کې لوی کی چې مور ده نه خزانه ده او څه ساتي نه دي، خو د لیبیا څخه مور راغلته په ټوله محکومه مور ده. نو دا هڅه دي چې ځنه پیم په دوه باندې د کوم منفي خبره مثال دل ترویلو، ځکه چې دا سره سره منفي ده او دا سره سره یو مسله ده چې څه چې ایان دی عادت څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی څه دا ونر هیڅ توقیز نه لري. دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول پرودګر څه دی کړی دی مساوي حقوق دي. دا هلته هدا قلم ټول نه کړي زیست مسله یم، ادا د انتخاب مسله یم، د ژوند مسله یم، د ټول کې یو مساوي خبر لري. اما متاسفانه چې د موږ ټولنه او فرهنګ او کلتور ولر په تاسو سیمو کې د ته ډیر ارزښت ده لري چې کورنۍ کې باید حتمان موږ دوه ماشوم ته څه وکړو، باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږي. دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږیږي یو بیا هم په دوه مسله باندې ډیر کم دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دوه مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شې دي. اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د ښاغلي قاری صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت په خیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
مل خور کې سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو خوند کوي تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم السلام.
یو خور کې د اسلام د اړه دا موضوع چېر په خیر جوابل موږ څه شي ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافاتو ریواجه چې په افغانستان کې وجود لري، د قرونو څخه وجود لري، په سوونه کلونه پر دې باندې تیر شوی دي. زه دغه یو اړخ تر ازمه خبره دا ده چې دغه کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنت ادا کار کوي چې پرځن غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوري په کم شین کې ودی یا په سنته د بلاغت رشیدري خو ما پښتن نه جنې کی. زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي. کچیر یو صالح په دلوره څه پښتن نه کی دا خپل معنا د دې لري چې خپل پزان کې د اصلاحات نه راوستلی، شریعت نه دی تسلیم شوی. د دې پښتن کده نه ستنی کولای پرځم باید د انجلی د مور سره میړه یا پلار د دې انجلی د مور سره رابطه ونیسي، د دې انجلی د مور څخه پښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعدت آماده ده کنه ده، یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی، د دې پرور برابر دی کنه دی، د دې خوښ دی کنه دی. نو دا پښتنه باید وشي. نو چون چې دا پښتني خرافات او رواجات هم سر کړی دي، شزه په بد کې ورکول، شزه په نایوان په شکل خرڅول، یا په کم شین کې ودول، یا پردن دغه شزه چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوېږي، نه د میړه په قدر پوېږي، نه خپل د خواشو ده خسر په قدر پوېږي، نه ټولنې په قدر پوېږي. بیا چې دا په دا کم شین کې ودیږي، بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامع ته نه شو وړاندې کولای، ولې دا خپل سالم نه ده. نو او بل خبره دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شزه چې د ازدواج په باره کې راځي پښتنه نه کیږي، دا خپل پر خوشونت په دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه د ایست نه وایي. ما نظر دا دی، لن نظر می دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې میړه د ښځې سره، ښځه خپل د لور سره، او دا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي، او کچېری دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړیږي، باید دا چې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. ورځو زموږ بل اوریدونکي اغلی زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلی زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی. مهرباني اغلی زهرا، ساسو وزشته.
بله، ما میخوایم د دې موضوع ته نظر مبو کوم کې درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم و قیان خواهیم این را هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانم ها را از حقوقشان رادیو هست، به خصوص رادیو شماست، رادیو آزادی که شما خیلی از دواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. ما شاید از این بودیم دخترهای را که نامزد میکنن خانوادهشان هستن، از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا ما پرسان نکرد یا پسر باشه دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستی نمیفهمم که تجربه ندارن قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمهایشان ایدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم. دیگه امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده. دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین. دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کرده نمیتونم، اما میفهمم یک کم تو دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
دیر زد تمانه نخ وقت لری ورزو خپل درنو ملمنو ته پورستې کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخر د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې بیت تغلارې چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خرنولي به ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو وینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول، پدې خاطر چې موږ یو جنگ دفلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي فردن په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقو ور وپاروي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندوی سي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بلخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبری د پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي. که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې د مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول زیاتول، نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیاوي
د ژوند د انسانیت خلاف. ډېره زیاته مننه هغه له بهرام پروسی کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کی چې حل راځه.
ډېره زیاته مننه. د دوه د حل لار مسلیت دولتونو د تاسو کوم نړۍ ته د شي نړۍ کې په مختلفو هیوادونو ټول په یو ناظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق که یو نظام اساسی قانون ولیدی او په اساسی قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوی وي او قانون تطبیق شي، د قانون د لارې خلق موضوع ته متوجه شي، دا فکر کوم دا مشکل حل کیږي. چې څوک خلق په نظام کې ځان ونویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي،
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیدرانو مینمالو او دا چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون وکاو. تر بیا خبرونه ښه چری.
Oh,